خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشه او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نومونه نه دي ثبت کړي کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. طالبانو ته مو د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری هم په دې خپرونه کې خبرو. خو لومړی خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. بشپړ خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه دې د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغې محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي، طالبان او شریکانې، افغان چارواکي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای غړي د دې محکمې د قانون له مخې د افغانستان په جګړه کې په جنګي جرایمو کې د احتمالي لاس درلودو په تور پیژندلي وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوی نه یوازې د هر ډول محکمې نتیجه اغېزمنوي، بلکې په خپله د محکمې د ترسره کېدو امکان هم اغېزمن کیږي. وروسته له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه، دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. په اپریل میاشت کې امریکا دې هیواد ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالي فاتو بن سودا ویزه لغوه کړه او خبرداری ورکړ چې دې محکمې له نورو کارکوونکو سره به ورته چلند وشي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوي او دا دواړه لوبې بایللې دي. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت د ماښام 15 بجې پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي بمائن په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړ کمر سیمې ته نږدې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د می میاشتې په 26 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د 13 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دې غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسته حمله وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځپنې پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیزونه د پی جی پی آی سی په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارزی پر بهرنیو پیرونکو لګیدلې دي. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه وایي یاد شرکت له یو بل شرکت سره مالی مرسته کوله چې د ایران اسلامي انقلاب پاسدارانو تر کنټرول لاندې دی. د ایران اسلامي انقلاب پاسداران امریکا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دي چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګند کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل دا وایي مکسیکو به په بېسارې ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره به په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چیرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. د سوریې په شمال لویدیز کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې د یاغیانو پر اخري مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبري آژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغیانو پر پوز برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې د سخت دریځو په وینا د پنجشنبې په ماښام په همدغه ولایت کې درې مهم کلی نیولې دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې وایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وي او هغه یې بیرته لاندې کړې دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. نن په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي.
شل ورځو لپاره نوم لیکنه ده د څلور دیرش ولایت کې همزمان پیل شي.
وروسته له دې چې په لنډه موده کې امنیتي ځواکونو د غزنی دوې ولسوالۍ له طالبانو ونیولې، د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ.
دا غز د میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم د مساجد او د کلینیکا او لرشار نکشین.
په دې خبرونه کې ودا هم واوري چې د امریکا د کانګرس په لسکونو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو پر باندې ټینګار کړی. نن په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو مسابقه ده.
واقعا شهزاد محمدی یو ډیر پیاوړی توپهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې.
وایي چې اختر تیر شي نکریزي پر دیوال و ته په خو که اختر تیر وي بیا یې هم له میلو بل اختر ته څه زده کولای شو.
نه یوازې خوستوالو بلکې ګاونډي ولایتونو او حتی له مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغلل او دلته میلې وکړلې. د شپې تر 2 بجو پورې پارکونه خلاص وو.
د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو او د عمومي نوملیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د خبرګولي 13 نیټه ده رسمان پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشیز انتخابات د روان کال د تلې په 16 نیټه وشي. ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې سوي وي او یا هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13 نیټه ده د چونګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې 80% د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکونکو نومونه نه ثبت شوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 450 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو.
د ولایت غزنی مو انجام میدیم.
دی وایي له غزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت سوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1999 کال د تلې په 28مه او 29مه په 23 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 15مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوي تمرکز کړی وای.
زموږ په نظر باندې کار دا و چې کمیسیون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړ شوی وای چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوي هغه بیا نه تکرارېږي. جعلي او د تصویري تذکرو د مخېل لپاره یو واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې سر له نن شنبه په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاتې ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 16مه نیټه وسي. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کېږي.
تاکل شوی ده چې نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تقویتی او په غزنی ولایت کې عمومي نوملیکنه پیل شي. ملالی بشیر پر دې موضوع چې تقویتی نوملیکنه څه ده، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس هوا عالم نورستانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې دا پروسه به څو ورځې دوام وکړي. اغلی نورستانی وویل
منګه د تقویم او د خپل د مغه خپلار مطابق سپیشل ورځې لپاره نوملیکنه ده. دا د
نورستانی صاحب، تاسو هدف دا دی چې غزنی ولایت په هم په دې نوملیکنه کې شامل وي؟
او بل
د دغه پروسې هدف که تاسو راته بیان کړئ.
یو خو چې دا زمونږ هیوادوال د خپل حق نه چې محروم او یا دا چې ماجر و نه و، یا دا چې غفلت یې کړی و بعضې، یا دا چې دوی ونه و پوه شوي چې په کوم وخت تذکره ویسي او نوملیکنه وکړي، نو دا دوی د خپل دغه کسان پاتې شوي دي د خپل هغه حق نه برخمن کېږي. او د دې په خوا کې چې د دې حق نه برخمن کېږي، بل دا چې ګډون به کوي بل حق ده چې سپیکر شوی او تذکره او نوملیکنه یې شوي وي، دا به هغه مضبوطه مرکز ته د رای ورکولو لپاره چې یو حق یې ده دا حق هم ترسره کېږي. او د دې په خوا کې په خپله دغه کسان چې تاسو راجستر کوي په راتلونکو ټول ټاکنو کې هغه د خلکو د ګډون یوه ښه بېلګه ده، ځکه چې هغه یو تعداد چې واجد د شرایط یوه رایه ورکړي هغه لړۍ هم تقریبا یو همدا چې د نوم نه معلومي چې تقویتي یو تقویتي برخه ده، یوه ښه بېلګه ده چې د خلکو ګډون او د خپل د حق برخمن کېدل.
او په دې پروسه کې څومره کسان برخه اخلي، یعنی دا پروسه څومره پرسونل پر مخ وړي؟
لکه چې موږ دوه برخې کې دا لیکره کېږي، یو یې د ښځو لپاره ده او یو یې د نارینه وو لپاره ده. یعنی هماغه مرکز ته چې خلک مراجعه کوي دلته به دوه برخې، یو د نارینه وو لپاره ده یو د ښځو لپاره ده.
او د رایې ورکوونکو د شمېر په اړه که یو څه راته ووایاست، څومره اټکل شوی دی؟
په همدغه شلو ورځو کې موږ هغه کوو دا نوملیکنه ادامه پیدا کوي، نو دا چې بیا د دې شمېر به څو ته رسېږي دا نو هغه د خلکو ګډون ګډون کوي، بیا به موږ دا خپله احصایه لدي چې دوی دغه نوملیکنه ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی وای هغه کسان چې تیر ځل د انتخاباتو د رای ورکولو له نوملیکنې د کوم دلیل له امله پاتې شوي دي، کولی شي چې خپل نومونه سر لننه د انتخاباتو په مختلفو مرکزونو کې په افغانستان کې ولیکي. البته په غزنی ولایت کې دا نوملیکنه عمومي ترسره کیږي، ځکه چې د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي ترسره شوي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د افغانستان لوی درسیس طالبانو ته خبرداري ورکړ. بسم الله وزیری پرون په کابل کې ویل چې طالبان د مخامخ جګړې زور نه لري او د دوی تر واکلاندې سیمې به ونیسي. تفصیل له کابل د نجیب صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د برتنی ولو خبره داسې مهال کې ویچې په دې ورستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کوي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیس بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان نیول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرېنږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسو عام وګړي په کلینیکونو جماعتونو او خارونو کې مه وژنئ، بلکې راشه د جګړې ډګر ته او هلته به پوه شئ چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وویل
خو نیول خو آسانه دي، اما ساتنه یې ډېره مهمه ده. ساتنه یې وخت کېدای شي چې دغه د خوجه عمري ولسوالۍ چې دوی ونیوه دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه. تعرض تر هغه وخته پورې انکشاف پیدا کړه چې تر هغه منطقې پورې دوی باید ورسي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلي. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
افغان ځواکونو پرون د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله او نږدې اونۍ مخکې تر دې افغان ځواکونو د دې یک ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د غزنی چارواکي وایي په دغو دوو ولسوالیو کې هر ډول پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ وو. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی چارواکي وایي چې کم یو کال ځنډ څخه وروسته یې بیرته د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د غزنی والي وحید الله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ورځې 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومترۍ کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لویدلې ده.
د تعلیم او تربیه په برخه کې مشکلات رامنځته شوي وو، ځینې مکاتب تړل شوي وو، همدغسې انکشافي کارونه تر ډېره حده پورې ټکني شوي وو. ولې نن لله الهام د هغه پلان له مخې چې د غزنی د ځینو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی او مرکزي ادارو د امنیتي سکتور مشرتابه د موږ سره تایید کړی دی. په لومړی قدمه کې موږ د دیاک ولسوالۍ تصفیه کړه او هلته زموږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډېر لنډ وخت کې موږ خوجمري هم تصرف کړل.
والي وایي په دواړو نیول سوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لویږي. دا تېرې مې میاشتې په 28مه نېټه د غزنی دیاک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه چې دواړه ولسوالۍ د 13 اګست میاشت په لسمه نیټه پر غزنی د وسلوالو له لوري دا درنی او خونړۍ جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د غزنی خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په داسې حال کې د افغان ځواکونو لاسته لویږي چې د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. اسدالله خالد تر کوچنی اختر درې ورځې وړاندې غزنی ته وروستی سفر کړی و او دلته یې خبریالانو ته ویلي و چې د لویو لارو او د ولسوالیو د خلاصون په مخه یې پوځي او تصفیوي عملیات پر لار اچولي دي. هغه زیاته کړه نن یې هم په دغه مخه دغه ولایت ته سفر کړی دی او له محلي او نظامي چارواکو سره یې د پلان د ښه پرمختګ په اړه خبرې کړې دي.
امنیتي وضعیت او د خلکو د وضعیت د ارزونې لپاره راغلی یو. نن هم ښه مجلس درلود له والی صاحب او له امنیتي مسؤلینو، قمندان صاحب د امنی لوا، رئیس صاحب د امنیت او د قطاعت خاص د قمندان صاحب سره ټولو سره مجلس وکړو او مجلس هم ډیر لومید ډک او کاری مجلس.
دا په داسې حال کې د دولتي چارواکي د روان کال له پیل څخه په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو او په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د درنو زیانونو اړولو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سټایر شته چې هوا نه لري په دې اړه باوړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې واوري، خو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تیرې یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تیرې یوه اونۍ لږ تر لږه 50 دولت پلوه ځواکونه او 19 ملکیان وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ورانولو ادعا کړي. تر ټولو خونړی برید د نیویارک ټایمز په خبره په اوروزګان کې و چې پکې طالبانو د شهید حساس ولسوالۍ مرکز هدف وګرځاو او 19 افغان پوځیان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د مې له 13 د جون تر شپږمې په غور، پکتیا، لوګر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردګ، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی او اوروزګان کې د مرګ ژوبلو شمیرې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز په دې راپور کې چې د مرګ ژوبلو شمیرې پکې یاد شوي، د کمکی اختر درې ورځې هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې اختر کې په افغان پوځیانو برید نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم په همدې موده کې د یو شمیر وسلوالو مخالفینو د وژلو شمیرې خبرې کړي. په افغانستان کې داسې وخت د خلکو د وژنې راپورونه خبرېږي چې دغه هیواد د سولې او پخلاینې په سرحدې روانې دي او معلومه نه ده چې څه وخت به د انسان وژنې مخه ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې پر رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دی. په مطلب کې د موسکو وروستۍ ناسته هم یاده شوې ده. یو شمیر افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو د مې په وروستیو کې د موسکو په قربتوب سره کېناستل او د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. د ډیپلوماټ په لیکنه کې هم روسیا غواړي د افغانستان د کړکیچ او جګړې په حل کې د پام وړ رول ولري. د موسکو وروستۍ ناستې ډېری خبرې را پیدا کړې ځکه د افغان حکومت استازي پکې حضور نه درلود. خبرونه لیکي د موسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازیو نشټواله کومه د تعجب وړ خبره نه وه، ځکه په دې وروستیو کې د لویدیز له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوې دي. د ډیپلوماټ په لیکنه لدی چې د افغان حکومت استازي له طالبانو سره له خبرو لیرې پاتې دي او دا چې روسیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو د رول په تړاو لږ څه آزادانه دریز لري، افغان حکومت غوسه شوی دی. روسیې لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان ورغوښتي و څو د حامد کرزي په مشرۍ له ځینو افغان سیاستوالو سره وګوري. روسیا بیا بل څه وایي. دا هیواد استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی څو د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. د روسیې په خبره قصد نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي، خو اخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې ناامني زیاتولی شي.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلې دي څه کیسې کوي؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه په تفصیل واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. امریکا او روسیې پر یو بل تور پورې کړی چې د فلیپین په اوبو کې جنګي بیړیو غیر مسلکي او خطرناک عمل کړی دی. دا وروسته لاغه چې نږدې وه د امریکا د سمندري ځواکونو د توغندیو وړون کې بیړۍ او د روسي جنگي بیړۍ لای وبل سره ټکر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې واد به روسي ته د دې پیښې په اړه رسمي شکایت وکړي. په دې اړه جزئیات د ملالي بشیر پوره پورکی.
په داسې حال کې چې کشفي الوتکې معلومات ټولوي، ډیری وختونه د امریکا او روسیې الوتکې د دواړو هیوادونو له پولو سره نږدې په سیمو کې له یو بل سره نږدې تیریږي. خو دا کمسارې خبره ده چې په اوبو کې د دغو دواړو هیوادونو جنګي بیړۍ دي دومره یو بل ته نږدې سوي وي. د پاسیفیک فلیټ په نوم د روسیې جنګي بیړۍ د جون په 8 نیټه تور پورې کړ چې امریکایي یو اس اس چانسلر ویل دومره نږدې ورغله چې شایي ټکر یې کړی وای. د امریکا لوري په یو اعلامیه کې ویلي چې روسي جنگي بیړۍ په ناخوندي مانور سره امریکایي بیړۍ ته دومره نږدې ورغله چې د خپل عملی او بیړۍ امنیت په خطر کې واچوه. اعلامیه زیاتوي چې د دې ناخوندي عمل په نتیجه کې امریکایي چانسلر ویل بیړۍ اړه سوه چې خپل ټول انجنونه د پرشاتک پر خاطر په کار واچوي او د ټکر مخه ونیسي. خو د روسیې بحري قواو ویلي چې چانسلر ویل ناببره خپل لور بدل کړ او د روسي بیړۍ په 50 متری کې مخې ته تیره سوه. امریکایي بحري قواو دا د روسیې پروپاګند بللی او ویلي دي چې روسي بیړۍ چانسلر ویل ته له 15 څخه تر 1.5 مترو پورې نږدې ورغله. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په ورجینیا ایالت کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا به په رسمي توګه روسیې ته په دې اړه شکایت وکړي. د زیاته کړه دې ناخوندي او غیر مسلکي چلند پرته له شک زموږ ښځې او سړي له خطر سره مخامخ کړل. د دې له مسلکي توبه مننه چې هیڅ پیښه رامنځته نه سوه. زموږ پوځ به د دې عمل په نتیجه کې له روسي پوځ سره تماس ونیسي او بیا به زموږ ډیپلوماتیک ماموریت روسانو ته شکایت وکړي. د امریکایي بحري قواو په خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه بیړۍ یو بل ته نږدې په سرعت روانې دي. دا پیښه درې ورځې وروسته له هغه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا بحري قواو د روسیې پر 15 الوتکو تور پورې کړ چې په ناخوندي توګه یې د یوې امریکایي الوتکې مخه ونیوله. واشنګټن او مسکو هغه مهال هم پر یو بل تورونه تبادله کړل. امریکا ادعا کړې وه چې سوریې ته نږدې یوې روسۍ جنګي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کله چې ټایر خراب شي وای هوا یې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبر وو چې هوا ته اړتیا نه لري. تفصیل له عصمت څاروان.
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت خان الکوزی له کندهار پر سوال سیمس کې ادا کوي چې طالبان د پاکستان د حکومت او د امریکا غلامان دي، نو غلامان به د پوینا څرنګه سوله وکړي. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي د سولې ولسی حرکت باید له امریکایانو په کلکه وغواړي چې له افغانستانه ووزي یا د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر سولې سیمس کې لیکلي دي، د ننګرهار له والي څخه غواړم چې په دې ولایت کې د کلدارو پر ځای افغاني مروج کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سیمس کې لیکلي دي، تر نورو وختونو نن سبا د سولې چانس زیات شوی دی، باید افغانان دا چانس له لاسه ورنکړي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي، خوشحاله یم چې د سولې د ولسی حرکت کاروان له طالبانو سره مثبتې نتیجې ته رسېدلی دی. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو اوس اختر مبارک کړی دی. البته اختر هر وخت مبارک کېدی چې که اختر تیر هم وي پروانه لري، او پروانه خبرونه کې هم
په خوست کې د اختر په ارتباط یو تفصیلي راپور اوریدلی شئ. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی که چیرته طالبان سوله ونه کړي د افغانستان امنیتي ځواکونه به هغوی وځپي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه زموږ په ګټه تمامه شي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی افغان ولسمشر باید د عمران خان بلنه نه وای منلې. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د افغانستان جمهوري اشرف غني کله پاکستان ته ځي. ټاکل شوی چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غني پاکستان ته د عمران خان په رسمي بلنه سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2012 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه پروګرام مخته د ورځې یو شمېر تودې مسلې راخلو چې په هغوی باندې راپورونه خپرو او دمګړی لنډ خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغې محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په 2 لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره مسابقه کوي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې دوه مخکنی ترسره کړې لوبې بایللې دي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماین په چاودنه کې 4 پاکستانی افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پورې به شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راوړي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی دی. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون 13 ووځه کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. د سوری په شمال لویدیځ کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړه شوې ده. په هما ولایت کې د سوری حکومتي ځواکونو له 2 اونیو راهیسې په یاغیانو د یاغیانو پر اخري مرکزونو عملیات پیل کړي دي. او یو تازه خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی ادارې یا ناسا ویلي دي چې د راتلونکي میلادي کال له پیل به نړیوال فضایی مرکز د ګرځندویانو او تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیزي. د سولي د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاته ګرځېدلی وای په موسی کلا ولسوالی او د طالبانو د تسلط په نورو سیمو کې خلکو اجازه نه لرله چې له دوی سره خبرې وکړي. دوی وایي چې د تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د خلکو وضعیت ډېر خراب و او له هیچ چا سره یې موبایل او راډیو نه ده لیدلی. خو د لومړي ځل لپاره یې د طالبانو تر کنټرول په ساحه کې داسې ځوانان لیدلي چې ژیرې یې خریلې وې. د دې حرکت ویان د طالبانو له لوري د دوی له غړیو څخه د تحقیقاتو ملامتي پر امنیتي ځواکونو اچوي. اسمت چاروان په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې د ولسی حرکت د غړیو له کتنې وروسته د دې ولایت والی وایي د سولې هغه هڅه چې په هیواد کې دننه وشي او د افغانانو ترمنځ وي نتیجه ورکولی شي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک له جنگونو، بمباریو او شپنیو عملیاتو په ویره کې دي او د خلکو اقتصادي، روغتیایي او تعلیمي وضعیت زشت خراب دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د طالبانو له لوري د دوی د سولې غوښتونکو استازو د نیولو او ورڅخه تحقیق کولو په د امنیتي ځواکونو په عملیاتو واچوله.
دو کال کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه سوی او تاسو چې راځئ سمدستي دلته څنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوګي راولي، ټنګان ورسره وي او دلته پر موږ باندې د شکې د راکټونو بریدونه کوي. دا پښتنې چې لبی تخصیبی دي خو اطلان دا چې و چې موږ هم دا تلور کسان د مذاکرات لپاره د خبراترو لپاره طالبان ته خپل پیغام رسو او د هغوی پیغام وړاندیزونه او ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کېږي هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي ټکنه کېږي.
خو د هلمند والی دا اداره دوي چې ګنې امنیتي ځواکونو پر هغه سیمه برید کړی و چې د سولې د ولسي حرکت غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. والی جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی. برعکس وطن دوست صاحب بشاهد چې دغه جنوبي حرکت کړی شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ نه شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپل طالبانو جوړ کړی دوی د نیولو دپاره او دوی د تحقیقاتو دپاره او دوی د ځورونو دپاره او دوی ویل شوي وي چې تاسې مه راځئ. په اول کښې دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبی الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې له عامو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی له وضعیته خبر شي. خو له دې سره سره د دې حرکت ویندوی وایي چې تر موسی کلا ولسوالۍ په سفر کې ورته څرګنده شو چې د خلکو وضعیت ښه نه دی.
هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم. یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و. نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنی چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو د نشیتو کاروبار دا ښه روان و. خو په تر له دې څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې
د هلمند والی وایي چې حکومت ټولو سیمو ته که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي یا نه دي د روغتیایي او تعلیمي خدماتو د رسولو مسؤلیت لري.
بیا هم د سولې په ارتباط، د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولی او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د کانګرس غړیو په دې لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او حقونه باید خوندي شي. دا لیک داسې مهال استول شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د هڅو په لړ کې د سفرونو اووم دور پیل کړی او دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی څو د افغانستان د سولې لپاره د اروپا او سیمې هیوادونو هڅې هم ژغې کړي. فریبا ظاهر د کانګرس د 15 کسیزې ډلې د لیک مهم ټکي په دې راپور کې راخیستي.
په دغه لیک کې چې د جون پر 16 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسي. په دې لیک کې چې د کانګرس څه باندې 15 غړو لاسلیک ور باندې کړی راغلی دي، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره له دې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم ښودل سوې چې په دې ترڅ کې ښځې له مذاکراتو لرې پاتې سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمینې دوحې کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځې ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسته راوړنو ته اشاره سوې چې په تېرو 13 کلونو کې یعنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړې دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې څه باندې 8500 ښځې د ښوونځیو او پوهنتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي. لږ تر لږه 10000 ډاکترانې او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل سوي چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هېواد کې شاوخوا 8000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغه لیک کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلي دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ ازموینه ده. موږ هیله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پرېکړه کوونکو په توګه په خبرو کې شاملې کړئ. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو یوې فعالې ناجیه بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس د دې هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د رول د کموالي په اړه خپله اندېښنه داسې وښوده.
واقعاً د ښځو رول، د ښځو موجودیت، د ښځو د حقوقو لپاره هغه توکید چې ټوله نړۍ کوي، هم د دې چې د افغانستان ښځې هم توکید لري، هم د خپل تشویشونه لري. نو زه هیله منده یم کله د سولې پروګرام هر چا داخلي نه څه د منطقې په حسابي، څه د مثلا بین المللي افکارو په حسابي، څه داخلي پروسو کې ما په نظر داده څنګه چې بحث کېږي یا مجلس ته څوک داخلي دي،
دا لیک داسې مهال استول سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې هدف دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او یو شمېر اروپایي هیوادونو په سفر بوخت دی. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کومه نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې یې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شاملې دي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو د ازادي رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې.
د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د سریلانکا او پاکستان لوبه په براسټل کې د باران له امله ونشوه او دواړو لوبډلو یو یو پاینټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی دی چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه جزئیات له اسمت څارونه.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا په روان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره درېیمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپلې لومړۍ دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللي، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر د نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که څه هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په لس وکټونو ماته ورکړې او بنګلاديش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی، ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې میشت کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشتون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمریني لوبه کې ټپي شوی، اوس نو نشي کولای چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپوهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې، او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د استرالیا او سریلانکا په وړاندې په چیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، په خوست کې به تم شو. د خوست اوسیدونکو وایي چې د پخوا سره د اخترونو په لمانځلو کې مثبت او منفي دواړه توپیرونه راخلي دي. دوی وایي مثبت اړخ دا دی چې اوس ډلې ډلې ځوانان یو ډول جامې کوي، په ډله ییزه توګه میله ځایونو ته ځي او د بیلابیلو سیمو ځوانان یو ځای اختر لمانځي. خو منفي اړخ دا دی چې په مبارکیو کې اوس مهال خلک ډېره تکیه په ټیلیفون او انټرنیټ کوي، او د پخوا په پرتله د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تګ او ورتک کم شوی دی. بل لور ته په ټوله کې خوستوال سژنی اختر په دې خوندور بولي چې له یوې خوا امن پکې و، او بل لوري ته له ډېرو لرې ولایتونو خلک د اختر د لمانځلو لپاره خوست ته ورغلي وو. له خوسته نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې اوتن ممثل نورولی ځینی خیل چې په ډرامو کې د شرشمګل په نوم لوبېږي وایي پخوا چې خلکو د تګ او راتګ لپاره د وسایلو کافي اسانتیاوې نه درلودې، د آس په ګاډیو کې به خپلو خپلوانو او د ناروغانو پوښتنو ته ورتلل. خوز دا مبارکی تلفون، فیسبوک او نور ارتباطی وسایلو پوری محدود شوی دی.
مخکبا امکانات نو موټر بنو موټرسیکل بنوي د دې اس گاډي به په دغه کې به خلکو د زړه مینا د خپل خپلوانو دوستانو سره کوله ورتلل به د مریضانو پښتنه به کوله د اختر مبارکي به د دوستانو سره کوله ډیر په شوق به د اختر منځه توپیر دغه دی چې فیسبوکونه دی تلیفون دی دغه دلاره خپل دوستانو سره د مبارکي کوي چې مریضان وي خپل نه ورځي په تلیفون کې پښتنه کوي کله کله فیسبوک خپل عکسونه جېکې چې ما د دوستانو سره عکسونه وایسل
د کبیر مشفق پونوم یو خوسته ځوان بیا وای چې د اوسنۍ وخترونو په منځلو کې مثبت او منفي دواړه خنشته
خار خداده چې یو څه اتفاق ښکاری په دې وخترونو کې خلک راځي ډلې ډلې میلې کوي میلا ځایونو ته ځي پارکونو ته ځي یو د بل ته مبارکۍ ورکوي هغه پخوانی دودونه یو څه ژوندې کیږي خو د پخوا مینه اوس هم نشته بدر خونه اوس وخت کې داده د وخترونو چې دلته پلاستیکي توکي دي انفجاري مواد دي هغه پټاکۍ بمونه لوزول کیږي چې دا ډېر کله د مشومان او حتی د لویانو ژوند اخلي امنیتي ارګانونه د کې پاتې راغلي دا یو بد کلتور دی چې موږ په ټولنه کې رایت شوی او بدبختانه چې بدی پایلم درلودلې دي
د خوست تیاتر یو بل ممثل سایل وزیری چې په ډرامو کې خلک د ګلبشری خان په نوم پیژني د سره موافق نه دی چې د خلکو په ګرانښت او مینه کې د کمای راغلی وي خدای وایي چې اوس د اخترون المنزلو یو څه توپیر کړی دی
ځوانان په سخت کال اختر کې چې ما لیدل ډېره د یو بل سره مینه کوله ځکه ما ولیدل چې لاس دولس کسانو به یو قسم لباسونه کړي او بل ډېر ځوانان مې داسې ولیدل چې میلې ته به یو ځای تلل ډله ډله به روان وو موږ خپله به د اختر کې د پرکونو ته چې لاړو ډېر ځوانان مې ولیدل چې د یو بل د کوم نه به وو لاس کسان شل کسان دغه به لکه مثال د یو به د ګربزه د کوم نه شل کسان بل به د زدرانو نه وو د خپل منځ کې ډېره مینه محبت سره کوه
د انورالله محبت په نوم یو خوسته ځوانم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر په دې خوندور دی چې یو سوله ایز دی او دویم دا چې د بیلابیلو او لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان د ښار تفریح ځایونو ته راغلل او په ګډه یې اختر ولمانځه
د نورو کلو په پرتله زه چې ګورم سږنی اختر چې ډېر د خوشحالۍ اختر ده ځکه چې تېر کلونو اختر بو چې کوم په کلو کې به خلکو لمانځلو او سږنی اختر چې ده د ولسوالۍ نه مرکز ته خلک راځي پارکونه او دغه ملي ځایونه دسی ډلې ډلې ځوانان راځي
د خوست ولایتي شورا په خوانی مشر عبدالولي واحدزي بیا سګنه اختر په دیل خوخي او شاره ډکو باره چې لیوي خو په مرکز ولسوالۍ کې امن وو او بل لوري ته د افغانستان له مختلف ولایتونو لکه پکتیا لوګر کابل بلخ او نورو ولایتونو څخه خلک او ځوانان د اختر لمانځلو ته خوست ورغلي ول د ویل چې خوست راغلي میلمانه د زازی میدان د تڼیو ادممد او د ګربزو اړوند د غلام خان سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د خپل ملګرو سره د اختر خوشحالۍ او میلې وکړې
نه یوازې خوستوالو بلکې گاونډي ولایتونو او حتی له مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغلل او دلته میلې وکړلې د شپې تر درو بجو پورې پارکونه خلاص وو د خوست په ټولو ولسوالیو کې امنیت وو خلکو ډېره په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځلې
په خوست کې د اختر په لمانځلو کې ځینې رواجونه هم وو چې تر ډیره کلی او قوم پورې به محدود ول خو اوس چې د تګ او راتګ اسانتیاوې ډېرې شوي خلک په ځانګړي ډول ځوانان لرو پرتو سیمو میله ځایونو او د ښار تفریحي پارکونو ته ورځي او په ډله ییزه بڼه اخترونه لمانځي ملي او ملي اتڼونه کوي او همدارنګه د موسیقۍ او ټنګ ټکور برنامې هم جوړوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو بو ډکوي کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلوي د نوي کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نو